احمد شبریم دا سدی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د سره سری بوسری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي دي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. دغه فدراسیون خبرداری ورکړی چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او د دغه هیواد ماتېدونکی روغتیایي سیستم ګواښي. د فدراسیون څرګنده کړه چې په هغو کسانو کې چې په افغانستان کې د کووید 19 معاینات کوي د نیمایي کسانو د کورونا نتیجه مثبت خیشي. د سره سریب او سری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل په افغانستان کې د کووید 19 درملنې له 30 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکزه فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمېر فرهنګي اثارو پر وارداتو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق، د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لورې د دغو اثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي. دا بندیز د سېشنبې په ورځ د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږۍ ولګول شو. د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویمې میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول، یو شمېر یې په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تېرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول. تاکل شوی دی چې د پاکستان صدراعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې صدراعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تېرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د یوه صدراعظم لومړی سفر دی. اوکراین له خپل اتباعو غوښتي چې روسیې ته سفر ونه کړي او که څوک په روسیه کې وي دستي دې له دغه هېواده ووسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیری سره شای کنسولي خدمات ګډوډ شي. د روسیې د 2010 کال د احصایې له مخې په دغه هېواد کې 1,900,000 اوکراینیان ژوند کوي چې اکثرو یې له روسانو سره ګډې کورنۍ جوړې کړي دي. لویدیځ وایي چې شایي روسیه پر ټول اوکراین یرغل وکړي. او د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې په بنگلاديش کې د افغانستان او کوربه هیواد د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورسنی لوبه روانه ده. بنگلاديش یو څلو دیش منډې کړې دي، شپږ لوبغاړي له لاس ور کړې دي. په شلو ورونو کې شپږ اتیا نورې منډې ضرورت لري. افغانستان لومړی بیټنګ کړی وو او بنگلاديش ته 214 منډې هدف ټاکلی وو. او سدی رادو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او طالبان وایي
د افغانان دغه ډول سرګندونې تشویش اچون کې پارون کې او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
طالبان خپل وسلوالو ته په کابل کې امر کړی چې پوچا داس ونه کړی.
خدای جل جلاله ما کړ تر بریټ لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې دفاع حق لري.
د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ترکیه په مرسته یو دارالایتام جوړ شي. او د اوکراین مسله هم تعقیبو چې د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر سره لید کاته لغوه کړی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې یو ځل بیا د ترهګرو ډلو د فعالیت ګواښ مخ په زیاتېدو دی. امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازې دیبورالاین سره کتنه کې دا خبري اندېښمنونکې او پارونکې بللې دي. شغلي متقی زیاته کړې افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ترهګر ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی. دا وزارت وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاین سره کتنه کې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي وو په افغانستان کې د ترهګر ډلو ګواښ مخ په زیاتېدو دی. انټونیو ګوتریش روانه میاشت په افغانستان کې د ترهګر ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او زیاته کړې وه که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دویم مرستیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس ته ویلي د څرګندونې له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
ښاغلي متقي زیاته کړي افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو په حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه ویلي افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او د وارداتو کچه یې لوړه ده. له همدې امله لګیدلو بندیزونو د حکومت پر ځای ولس ته زیان رسولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما بیا وایي امیر خان متقی سره د دیبرالاینس کتنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب، د اقتصادي ننګونو د مخنیوي په برخه کې په پرمختګ او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ستنېدو په چمتووالي خبرې وشوې. د طالبانو حکومت داسې مهال د انتونیو ګوتریش د څرګندونو په اړه غبرګون ښیي چې نړیواله ټولنه په روسیې کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منظمېدو، همغږي کېدو او پراخېدو د ګواښ په اړه اندېښمنه ده او له دې ډلو داعش او القاعده لا هم یو لوی ګواښ بولي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل طالبانو د داعش پر ضد مبارزه کړې خو لا یې هم د القاعده ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هغه اندېښنه چې طالبانو تل رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته پر چا د ډزو او د شپې د عملیاتو اجازه نه لري. دغه وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته د یو استولي پنځه ماده یې لارښود په ترڅ کې ټینګار کړی چې سرغړونکي کسان به له ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. د طالبانو له لوري په امنیتي پوستو کې د ډزو د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي د دې پریکړې هرکلی کوي. جزئیات د فیروزي عزیزي پراپور کې
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته په یو لارښود کې د شپې د عملیاتو او پر خلکو د ډزو نه کولو امر کړی دی. د کابل ښار امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران دغه لارښود په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ګزمې او پایری پر مهال په هیڅ چا د پیر کولو اجازه نشته که خدای جل جلاله مکړه تر برید لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د پیر حق لري.
د محکمې له حکم پرته د چاو په حقوقي مسایلو کې نه مداخله او لټون مراجعینو سره د شرعي اخلاقو پر بنسټ چلند هم په دې لارښود کې شامل دي. ښاغلی زدران وایي د دې پنځه ماده ییز لارښود په پای کې ټینګار شوی چې سرغړونکي کسان به له خنډ او ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیره یوه میاشت کې د طالبانو له لوري په بېلابېلو پیښو کې په ځانګړي ډول په تلاشیو کې د څو بېګناه او عامو خلکو د وزنو راپورونه زیات شوي دي. عبدالمجید بشریار د وزل شوي زینب کوزدان دی. زینب شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د کابل د دیارلسمې امنیتي حوزې اړوند ګولایي سیمه کې د طالبانو په یو چیک پاینټ کې پدازو کې وصل سوا. عبدالمجید وایي د خپل کوزدنې د پیخي عدالت ته رسیدو لپاره د محکمې حکم ته پته مدي. دای کڅه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له نوې پریکړې هرکلی کوي خو وایي دا پریکړه به ځکه پلی نه کړی سي چې د طالبانو په لیکو کې به لابلې ډلې او سرغړونکي کسان شامل دي.
لبره مرغه هغوی د خپلو مشرانو لارښوونو ته ژمن نه دي ځکه دوی بېلابېلې ډلې دي.
د تېرې جمعې په ورځ د افضل احمد په نوم یو ډاکټر هم د کابل ښار په کارتیچارو سیمه کې د تلاشۍ پر مهال د طالبانو په ډزو کې ووژل سو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د لارښود تر اوسه یوازې کابل امنیه قمندانۍ ته ورکړی خو د کابل سربېره په دې وروستیو ورځو کې له ځینو ولایتونو هم د دوی د ځواکونو په عملیاتو او تلاشیو کې د ورته پیښو راپورونه ورکړل شوي دي چې تازه هغه یې په کندهار کې د شنبې په ورځ په یو چیک پاینټ کې پر رکشا د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د یوې ښځې وژل کېدل دي. دا ټولې هغه پیښې دي چې طالبانو منلې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دغه فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې څرګندوي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د کورونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. اسدالله الدین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون غوښتنه کړې چې نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینې او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرسته وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خپره شوې ویلي دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکې پیښې کمې کړي. هغه وبا چې د دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوری سیستم تر فشار لاندې راوستلی. په اعلامیه کې د روغتیا نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې افغانستان کې د کورونا معاینات هم کافي نه کیږي. او کوم چې کیږي هم نږدې نیمایي یې مثبت راوځي. د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د کورونا د مثبتو پیښو دا ډول وضعیت د ویروس د لا خپرېدو لپاره د خطر زنګ بللی دی. دوی که څه هم د کورونا د ورځنیو پیښو ارقام نه دي وړاندې کړي، خو په دې وروستیو کې عام روغتیا وزارت هم تایید کړی و چې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. افغانستان کې د کورونا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې د اعلامیې له مخې یوازې 10% وګړي یې واکسین شوي او د وروستیو تحولاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د کورونا د درملنې لسګونه مرکزونه تړل شوي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون ویلي افغانستان کې د کورونا د درملنې له 30 مرکزونو دا مهال 10 هغه فعال دي چې د ټولو خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. فدراسیون د خپل اعلامیې په پای کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره افغانستان ته 15 میلیونه سویسی فرانک، چې څه باندې 70 میلیونه ډالر کېږي، ورکړي. دوی ویلي افغاني سرې میاشتې ټولنه به پر دې پیسو 1 میلیون هغو کسانو ته بیړني چوپړونه او مرستې برابرې کړي چې بېلابېلو مصیبتونو یې ژوند ځپلی دی.
د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د ترکیې هیواد له لوري د یوه دارالایتام د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په دې دارالایتام کې به د هر چا او هرې ژبې ماشومان په دیني او عصري زده کړو بوخت شي. نور حال په دې راپور کې
ترکیې هیواد د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په مرکز میری کې یو عصري او مجهز دارالایتام جوړوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دغه دارالایتام د ترکیې هیواد د IHH موسسې په مالي لګښت په عصري او معیاري ډول جوړیږي چې 13 ورځې د بنسټ ډبره د غزنی والي مولوي محمد اساق اخونزاده او د یادې موسسې د راغلي هیئت په لاسونو کېښودل سوه او تعمیراتي چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی وایي په دغه مدرسه کې به په زیات شمېر سره یتیم او بې سرپرسته ماشومان په معیاري ډول زده کړې ترسره کوي. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل په دغه مدرسه کې به زده کوونکو ته د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې هم ورکول کېږي.
دا یو دارالایتام د اندړ ولسوالۍ کې ترکیې هیواد له طرفه جوړیږي. دا په ډېر لوړ کیفیت کې ده. د دې زده کړې به هم خاص دیني نه یې، په دې کې به هم د مدرسې کتابونه یې، هم به د مکتب کتابونه یې، دا به ویل کېږي. او دا خاص هم تر دې پورې تعلق نه لري چې خاص به هغه یتیمان یې چې د مجاهدینو اولادونه دي، نه، دا به ټول یتیمان یې. تر تاجک او پښتنو ازاره هم تعلق نه لري. دې ته هر څوک راتلی شي، په ازاده فضا کې زده کړې کولای شي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه مدرسه کې به یوازې هلکانو او که ورسره نجونو ته هم زده کړې ورکول کېږي، خو د زده کړو د پیل په وخت به دغه پریکړه کېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ په 2 ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیز په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیز او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف دورانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی، په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښې کې د چا پلوي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد یې له هر راز پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تېرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا په ماسکو کې له ولادیمیر پوتین سره وګوري. له پاکستانه بل خبر لرو، د اوکراین په اړه وړاندې په تفصیل اوریدلی شئ. په کراچي ښار کې د سند د اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د دې غورځنګ د پلویانو اعتراض یې پرلت نن په 11 ورځ هم روان دی. د پی ټی مشر منظور پښتین بیګا پرلت په وینا کې وویل که غوښتنې ونه منل شوي نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوش لاریون وکړي، خو کره نیټه یې ونه شوده.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټه نواخله تر سوات پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې.
په کراچی کې د فبروري له 14 پیل شوي پرلته د پی ټی ایم پر پلویانو سربیره د نورو ګوندونو غړي عوام خلک هم ورسي. علي وزیر چې په ملي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب غړی هم دی، له څه باندې 14 میاشتو راهیسې د پوځ پر ضد د وینا په تور په کراچی کې زنداني دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت اعلان وکړ چې د ولسمشر جو بایدن او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته لغوه شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې روسیې د اوکراین بلتون غوښتونکو سیمو ته خپل سرتیري واستول. له دې سره د روسیې او اوکراین د لانجې سیاسي حل لاره هم پیچلې شوې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین څخه اورو.
د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې وایي د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته د اوس لپاره له اجنډا لری شوې دي. ساکی که څه هم دا ونه ویل چې بایدن او پوتین به بل اخره څه وخت سره ګوري، خو زیات یې کړه تر هغو به بایدن خپل روسي سیال ونه ویني چې روسیې د اوکراین له سیمو څخه خپل پوځیان نوي ایستلي. له دې سره که څه هم د اوکراین او روسیې د لانجې سیاسي حل ته هیلې کمې شوې، خو جنساکي خبریالانو ته وویل موږ هیڅکله د ډیپلوماسۍ دروازې بشپړې نه بندوو. د دې په خبره ډیپلوماتیکې هڅې هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې روسیه خپله تګلاره بدله کړي. د جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته وروسته له هغه لغو شول چې د روسیې ولسمشر د اوکراین دوه بیلتون غوښتونکي سیمې د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندي او هلته یې د سرتیرو د لیږلو پریکړه وکړه. پرون د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او ژان ایویس لی دریان له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم پلان شوي جلا جلا کتنې لغو کړې. بلنکن وویل دوی ګوري چې روسیې یرغل پیل کړی او په دې کار سره یې د ډیپلوماسۍ مخه نیولې ده. له دې ټولو ناهیلیو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد لا هم سیاسي هواري ته سترګې په لار دی، خو زیات یې کړه چې د روسیې ګټې په هیڅ ډول د بحث وړ نه وي. د اوکراین لور ته د روسیې د وروستیو پوځي پرمختګونو له کبله لویدیځو هیوادونو پر روسیې نوي بندیزونه هم اعلان کړي دي. دغو هیوادونو ګواښ کړی چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نور ورته اقدامات به هم وکړي. پر اوکراین د نویو بندیزونو خبره امریکا، اروپایي ټولنې، کاناډا، بریتانیا، جاپان او استرالیا کړې ده. جرمني بیا ویلي د نورد ستریم 2 په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څلور بجې او 19 دقیقې دي. له څلور نیمو بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه له آزادی رادیو اوریدلې شئ. په دې خبرونه کې د بهر ته د قاچاقي لارو د افغان ځوانانو د تک مسله څېړو، خو مخکې تر دې چې نورو پروګرامونو ته مخه کړو د کرکټ له ډګره به مو خبر کړو. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه په بنګلاديش کې روانه ده. افغانستان 214 منډې هدف ټاکلی بنګلاديش ته. بنګلاديش په پیل کې شنه لوبه ده ځکه چې په 45 منډو یې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو اوس د بنګلاديش دوه لوبغاړي عفیف حسین او مهدي حسن لوبې ته درېدلي دي. حسین 250 منډې جوړې کړې دي، ناسوځېدلی پاتې دی، او مهدي حسن 90 منډې جوړې کړې دي. بنګلاديش ته 2 نورې منډې په 43 ورونو کې پاتې دي. نو وکتل شي چې دا لوبه بنګلاديش کې ټی که افغانستان د سجرډو پراتونکو خبرونه کې به هم له دې لوبې خبرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې مهر کله کو عبدالروف کندهاری د کلاسیک او ولسی موسیقي د ځانګړي سبک هغه هنرمند چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندرونه رنگین کړی دي. او خلن عبدالروف کندهاری د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې له 15 کلنۍ څخه یې سندرو ویلو ته مخه کړې او لومړنۍ سندره یې د زلمي کندهاری په مستعار نوم ویلې وه. د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي کندهاری سره مرکه کړې.
شغلی کندهاری شخوا وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څه مو په یاد دي د هغه ورځو؟
بېخي ښه په یاد دي. زما اول سندره په مشرقي لېسه کې، په کندهار کې مشرقي لېسه، دا ترانه په هر مکتب په فدا جشنو کې ترانې ویلې. په دا ترانې سر ګروپ دا ترانه ما وویل، بیا د خلکو په دا چمن کې واورېدل. بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي. په دا کرالي سیو هغه رقم خپل نو پور مو درلود، یا تور نه کرام او د سپینګیا غو د زرغونه پټه مو درلود. اباس د خلکو د لاسونو ولم چې دا به خامخا ما د پلار شنان روان پیرسو د اس پامیل سر پیژندل. اباس دا خندن نورې وخت په دا جشن کې هغه وخت څه سره وو؟ بخې په عمر کې سوې دي تقریبا تاسو 15 لسیز وو ویلې. د 15 لسیز مې کېږي اغواز د بولس جلس کاله مو زده بیا کړو.
او عبد الله جان او شاه محمد او سید محمد او نور داغه وخت هنرمندان و. په دې کې ملکه مې وسره ډیر یاري.
او عبد الله جان هغه وخت نو هیڅ نو چا نه پېژندې نه پیدا. سو شاه محمد کنداري وو، سید محمد وو، دا اغا محمد وو، دا مشهور خانی دا و دا دوه درې.
خپل لومړی سندره مو په یاد چیرې او څنګه مو ویل؟
ولالم ریسندر اونه فاجیشن کې ولالم لاندې په یاده پر اډو کې چې ملاول هغه نو زبر ادم خپل نوم هم نه دی ورکړی. د ظلمي کنداري په نامه ویل ده. بس چې مال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانو مې وسندر وا ول سندر هغه نو ویل پر اډو کې نشسته ورته پلات کو په پانو هم ورکته به نام نه دار وې ده.
د خپل ژوند په اړه کلن راته وایاست چې څو کلن یاست، څو اولادونه لري، او دلته اروپا ته د راتګ مو څومره وخت کېږي؟
اروپا کې د راتګ په اته نوي کې زره عالم لکه چې اته نوي اوس نو څلوېښت کاله کې کېږي که نه. بیا نو درې کاله بعد مې بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زه نو اوس د اویاو یم، نو بې میاشتې دې خواته یو خواته تاسې اولادونو نام خداسته اته اولاد لرم، پنځه زامن لرم، درې لوڼې لرم.
ما داسې اورېدلي دي چې ستاسو یو زوی هم چې محمد خان نومېږي هم سندرې وایي.
وایي زما ورور هم ښه خاننده دی، ننګیالی نومېږي، په کراچي کې دی. خو دا موږ دا دربدري سوېدا دونو عمر جنګونه او دغه بس یو یو ځای یو بل بل ځای یو.
په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان د موسیقۍ د غوړېدو لپاره سنعته حتی وسبه، خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندر ویلو اجازه درلودل، بلابل کنسرت او محفلونه جوړیدل. خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کومه نوې څیره ونه چلیدل، په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاس دراتک په وختونه کې کوم پر مختګ وسو، د دې علت څه و؟
علت خو نو اصلا هم په دا هنرمندانو پورې هم اړه لري او په زموږ په خلکو پورې هم اړه لري. زما تاسو ژوندۍ مثال راولم. یو وخت سه په دغه کندهار کې چې واده بو، نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور، یا به مشهور ورو ا د کور مشهور هغه به نو سه په دغه مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی. ول ګل زمان مې راوستلې دي د کابل څخه. ګل زمان د پکتیا دي، ښه خاين د سرتي ترام او تلرم ما آشنا دي، را باندې ګران دي. یا به ول بلتون مې راوستلې، یا به ول استاد ریم بخش می راوستل. من که تاسو راز نه در اگر چې د پکتیا خلک مشته وای چې نن بعد زوی واده دی ته د کندهار راز از ما سر پکتیا ته تاسو مشته خلک خپل تاسو څنګه ارزه کوي څنګه بولی؟ زما په نظر خو الته به لا جان خدای به شناس او محمد بناس خدای جو شاه محمد بناس او ابل بناس او سبب دی په بیتون به راوستي. چازل او ګرته به ولې یی بدله به ولې او محمد به ولې یی شاهزاده به ولې یی پکتیا ته به ولې یی کابل ته چا دعوت کړی دی؟ زه تاسو نه لرم خدای نه خسته ده، تاسو خبره نه ده. ولې هر څوک شپه او ځای کې ژوند کی او ری به یی شاو عبادت سی او ری به ور وزل سی او ری به ګل کی. زه چم ام زه زده کندهاریانو څخه هیڅ نو د چ دیز مالا کمنج دا ز شکر گزاره یم هیڅ از مسل په موسیقي او په نارو په تشویق کې چا کومک نه دی کړی ز چ راپورت سم ز خنده سم په کابل کې سوای د کندهار خلک اونر موسیقي ډیره خوښ ده اما تشویق ولې څوک نشي ساتل نشي که ساتل سوی ول شاهزاده ول مرس ول مرکی ول محمد ول مرس ولی مرکی سمندر پیک ولی مرسو ویدلاجان ولی مرسو چا مرکل کنداران مرکی زم مرکلم خدای نکلم مرکل دست پا دیک سبنو نیست خبر خپل ما کورت پا کورت که کنداران آور کورت کورت کرلم رو رو جیس سلویشت کو کمیواز مخو گندر سو درد سلوش پی پالت تکو ما کیون ام دا کنداران آور لیدل بلچوک نگیره بیدلی رو تا پاکستان خلق نگیره بیدلی
اوز پر افغانستان طالبان واک لدی پا داس حال که چه هنرمندان وی دا فعالیت پاره څرګند دریت نست په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی تاسو د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ
ولر د افغاني موسیقي راتلونکی رښتین څه په خوان چندان شاینده نه درلود زموږ ډېر غټ غټ استادان غټ استادان مالی دلی جنوم به نه دوم ډېر شرم دی مالی دلی په کار کې په پاکستان کې په کابل کې په کندهار کې په هرات کې په خوا دونرمن سره چاچش کړی چوس ویو اوس شرایط در کم دی نسبت و هغه ته دا هنرمندان ډیر تو پاکستان کې اقلیت دی اکثریت نه دی
ایتاس واس چې هنرمن باید موسیقي هنر وګرځي نه مسله
یا مسله کوم دی نس کولای بعض خلک بل لار نه لري بیچارهګان منظور می دادی چون اوس پیش شد په هر حالت کې انسان باید چه مبارزه او که چه سازه شد در ستوری می دیار پر ستوری که مکامل چه پیسندی سنون واری کمائی سلوان سیوائی وی در ستوری می دیار پر ستوری که
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو ته ستاسو له استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه وړاندې کوم. هیله ورسېږي بعد سلام زده لورپور چراک څخه د هیله کوم چې موږ په لمن ولا د نوی بلوسوالۍ کې موږ په کلینیک کې یو ساعت دوه ساعت انتظار کړی دی او هیڅ وخت موږ غږ نه اورید. دوه کس طالبان او نوتی د ډاکټر سره اخته دي موږ ته نوبت نه راکوي. نو زده لورپور چراک څخه د هیله کوم چې موږ ته جلا کلینیکونه یادی ته جلا کلینیکونه اور جوړ کړي چې موږ ته نوبت ژر ورسیږي.
زموږ مشکل لغه دی یوازینې د هلمن ولایت د مرجې د ولسوالۍ د کیمپ د خادی د سی ډی سخ وسره ستړي یو چې رقم کار نه کوي. کغواړو چې موږ د هر څه پیسې او جمع کړي سم کاټو دا ټول زموږ سره کمپنی وړي هم وړي ولې چې موږ هیڅ هم هیڅ خبري حالات نه کوي ولې زموږ یوازینې مشکل دا غدي د خدو مشکل دی چې زموږ خدي د مرتپاله سي زموږ خدي ډېر سره خراب دي بهي حالات به ډېر سره خراب دي د خدو د خوازه موږ ته غواړو چې زموږ ته د کیمپ د سیمې خدمات ته پاله
خپل ویلی لرو نه خپل ځای لرو د بل چا په ویلی کې پراته یو غم دا چې ویلی د چنه بدن لري نه شی لري دغه مو کور ژوندۍ د مرهم دایدار په شان ټول د شانو پر حال باندې کوم آیاتان چې راشي هغه چا سره کومکې چې خپل زمینداری او مزک لري او خپل ځای لري هغه سره ورکی موږ ورغلی د آیاتان نشي ویلای چې موږ دا کار نه دی کړی موږ ورغلی وته ویلی مې دی د مشته نه کاټ را کړی دی نیم کاټ را کوي خو موږ دا حال تست درکو د بلخ ولایت څخه نی او د چربولک ولسوالۍ څخه نی بسمای کال نو وکیل څخه نی خبر در سره کو دغه وس دوی چې دا کم سروې کوي زواره لم کاټونه ورکوله برای ویل چې دغه د زموش کاټونه خلاص شوی دي کاټونه په جیب کې و ترغه بعد درې دنه را وستله نور تیور کړل
افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. دغه فدراسیون خبرداری ورکوي چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او د دغه هیواد ماتېدونکی روغتیایي سیستم ګواښي. د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د کووید-19 درملنې له 10 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکز فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمیر فرهنګي آثار پر وارداتو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چپرونی خپور کړ د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي آثارو د قاچاق، د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لوري د دغو آثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي. دا بندیز د سیشنبې پورس د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږي ولګول شو. د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویمې میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول، یو شمېر په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تیرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی. اوکراین د خپل اتباعو غوښتي چې روسیې ته سفر ونه کړي او که څوک په روسیه کې وي د سیده له دغه هیواده ووزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیری سره شي کنسولي خدمات ګډوډ شي. اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش لوبډلې ته 214 منډې هدف ورکړ. دا لوبه چې نن سهار 9:30 بجې د بنگلاديش د چټکانګ ایالت په ظهور احمد چودري لوبغالي کې پیل شوه، په چې افغان لوبډلې وګټل او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. افغان منډه جوړونکو په ټاکلو 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سجیدو 215 منډې وکړې او مقابلې لوبډلې ته د 214 منډو هدف وټاکو. د افغانستان په منډه جوړونکو کې نجیب زدران تر نورو زیاتې 18 منډې وکړې. د شان رحمت شاه سلور دیرش، لوبډل مشر حشمت شاهدي 28 او محمد نبی شلمنډي وکړي او وسوځیدل. د بنگلاديش په توپ چوونکو کې مستفیز الرحمن تر نورو زیات درې وکټې واخیستې او شکیب الحسن، اشرف الاسلام او تسکین احمد دوه دوه افغان منډه جوړونکو رخصت کړل. اوس بنگلاديش لوبډله د 214 منډو د هدف په ترتیب منډې جوړوي. دا د دواړو لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنی لوبو لومړی ده. دواړو لوبډلې به په دوهمه یو ورځنی لوبه کې د روانې میاشتې په 25مه نیټه مخامخېږي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر اوسه اته نړیوال یو ورځنی لوبې شوي چې تینځي بنگلاديش او درې لوبي افغانستان ګټلي. بنگلاديش لوبډلې تر دې دمه 378 یو ورځنی لوبې کړې چې 126 ګټلي. د شان افغانستان د کرکټ دا ډول 122 لوبې کړې چې 15 ګټلي او نورې بایللي. د کرکټ افغان مینوال وایي له بنگلاديش په کور دننه د یو ورځنیو لوبو ګټل اسانه خبره نه ده، خو دوی وایي د افغانستان پیاوړې توپ اچونې ته په کتو د بنگلاديش په وړاندې بریالیتوب هم سخت نه دی. او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلین وایي ژربا په ملي کچه د وګړوبي لیگ دریم پړاو سیالۍ پیل شي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس د محمد ناوک ازادي راډیو ته وویل چې د وګړوبي د لیگ ټول تخنیکی مسایل حل شوي او په نږدې ورځو کې به پیل شي. خو نوموړی د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. خاغلی ناوک وویل چې د لیگ به د تیر په څیر په لوړ کیفیت د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ په څلورو ګروپونو کې ترسره شي. دی وایي دا لوبې به د ملي ټلویزیون له لوري په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا د وګړوبي د لیگ دریم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو پایلو به د کندهار او کندوز لوبډلو ترمنځ مساوي پای ته رسیدلې وه. وزلوبه د افغانستان د لرغونو لوبو لډلې ده چې په 1995 لمریز کال کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له لوري د یوې ملي او رسمي لوبې په توګه ثبت شو او فدراسیون یې رامنځته شو.
او د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې د بنگلاديش ټیم تر دې دمه 146 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. بنگلاديش ته په 4.4 ورونو کې 80 نورې منډې پکار دي. د سشکاري ستا لوبه یو ډول متوازنه ده. وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو، دغه اوس او په دې خبرونه کې دا موضوع سیړو چې یو شمیر ځوانان افغانان له افغانستان په قچاخي لار غواړي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. ل کلونو راهیسې افغان ځوانان په قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته سفر کوي چې په اوس وخت کې د دې ځوانانو شمیر لا ډیر شوی. ځینې په لار دی او ځینو هم دا تکل کړی چې په نږدې وختونو کې به قاچاقي سفر پیل کړي. په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې په اوس وخت کې ځوانان په قاچاقي سفرونو کې له کومو ستونزو سره مخ دي، یعنی هغه واقعیتونه، هغه پیښې چې ځوانان په دغو لارو کې ورسره مخ کیږي هغه څه دي. په دې خبرونه کې داسې ځوانان را سره دي چې هغوی په دغو قاچاقي لارو سفرونه کړي، ځینې خپل مقصد ته رسیدلي او ځینې یې لا هم په لاره دي. نو له دوی څخه به واورئ چې په دې لاره څه پېښېدونکي دي، کوم مسایل داسې دي چې باید نور ځوانان ترې خبر شي، او همدا ډول دا پوښتنه هم مطرح کوو که چیرې قاچاقي سفر د حل لاره نه وي نو افغان ځوانان باید څه وکړي. په خپرونه کې را سره د دې ځوانانو تر څنګ زموږ پخوانی همکار ښاغلی حدیث پردیس چې د مهاجرینو له یوه نړیوال سازمان کار کړی را سره دی. پردیس صاحب، پیل له تاسو څخه کوو، د قاچاقي سفرونو ډیر ښکاره عوامل خو همدا اقتصادي ستونزې، بیکاري او جګړه ښودل کیږي. ستاسو په نظر یا ستاسو هغه معلومات یا څېړنې چې شوي دي، کوم نور عوامل هم سبب شوي دي چې افغان ځوانان د هغه په سبب قاچاقي سفرونو ته مخه کوي؟
یادونه وکړه مهم او په سر کې ګټه عوامل خو طبعا په افغانستان کې نامنی او اقتصادي ستونزې د په سر کې راځي چې د دې دوو عوامل له کبله ډېری ځوانان دې ته زړه ښه کوي چې په دغه مرګونو لارو دې بهرنیو هېوادونو ته لاړ شي. او بل عامل چې زموږ هغه کوم معلومات او څېړنې افغانستان کې دیشي کوم خلک چې اروپا ته تللي دي او هلته په اروپا کې د هغه په اصطلاح پل او پوش فکټور چې ورته ویل کېږي، چې ځینې ځوانان داسې وي چې په هغه سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو کې د په کومو هېوادونو کې چې دوی اوسېږي مثلا کوشش کوي چې داسې انځورګري وکړي، داسې وښیي چې ګواکې دوی هلته ډېر ښه ژوند لري او ډېر مفشن ژوند لري، او دا په یو شکل دا پیغام واړی ورسوي چې یعنی دا د خپل مې او ام شي کوم ځوانان چې فکر کوي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځوانان ځي، هلته په دغه رقم باندې ښه ښایسته ژوند لري او ستونزې ورته نشته، نو دا مې عوامل ور اضافه کیږي.
مخکې مې یادونه وکړه چې په خپرونه کې داسې ځوانان هم را سره دي چې دوی قاچاقي سفرونه یا پیل کړي او یا هم خپل مقصد ته رسیدلي. ښاغلی افضل زیار د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې په قاچاقي سفر راوتی او اوس په ترکیه هیواد کې دی. زیار صاحب، له تاسو دا پوښتنه کوو چې تاسو خو پوهنتون لوستی و، تاسو خو دنده درلوده، ستاسو غونې ځوانان چې پوهیږي هم چې قاچاقي سفرونه څومره سخت دي، بیا مو ولې زړه ښه کړ چې په دې لار راشي؟
تر ټولو لوی علت چې زه خپل دې حالت ته مجبور کړم چې هیواد، کورنۍ، خپل ملګري او هغه چاپېریال چې ما خاپوړي کې کړی وي زه ورسره بلد وم، فرهنګ او هغه ارمانونه چې هلته ما لرل د هغو لپاره مې کار کاوه، یو لا مې هیله لرله چې هلته کار وکوم او د یو ښه راتلونکي د یوې ښې ټولنې د درلودو امید مې درلوده. نو تر ټولو لوی علت سیاسي علت و چې بدبختانه د تیر په شیر باندې بیا هم زموږ په هېواد کې داسې حالت راغی چې له موږ نه دوه مخکې نسلونه چې کوم برخلیک سره مخامخ شوي وو، کومه ورځې ته پاتې شوي وو، موږ هم هماغه حالت ته پاتې شولو. څه چې کله په افغانستان کې وم، د نظام د جمهوریت له سقوط څخه وروسته تقریبا تر شلو ورځو پورې وطن کې وم. موږ په پکتیا ولایت کې مدني ادرس درلودی، له غمو د جمهوریت دفاع چې مغلو یارمان او علماء همار مان دې هغه ته مکار کوي د ټولنې ناوړو فکرونو او ددونو په مقابل کې مغراوتی او ځنی برنامه په کار اچولې وي. دغه پر اساس باندې زه او نور د شدیر ملګری چیلنج شولو، نو دا چې ماته بل کومه قانوني لار نه ورا پاتې چې زه هیواد پرېږدم او هدا خپل سر خوندي وساتم او فردي ازادي ولرم، نو لډیرو حالو زلو وروسته زه مجبور شوم چې همدا قاچاقي لاره غوره کړم. د دې تر ټولو یو لوی علت دا و چې هلته ما خپل سر خوندي نه لیده او قاچاقي لارې داسې وي چې ما فکر کاوه چې که ته چیرته په هیواد کې پاتې شې نو ستا د له منځه تلو او یا د ډېرې سخت شکنجی باعث کیږي، او که ته چیرته په قاچاقي لاره باندې ووځې نو د دې احتمال 50% دی چې ته د یو ښه ژوند لپاره وګرځې، یو هغه ځای ته ځان ورسوي چې خپل ارمانونه تر یو حده پورې پوره کولی شي.
زیار صاحب تاسو وویل چې ستاسې لپاره خطر، خو حکومت ویلي چې دوی د ټولو لپاره عمومي بخښنه کړې، له هیچ چا سره کار نه لري. مخکې چې څه ویل شوي وو یا څه شوي وو هغه تیر په هیر، تاسو ته بیا نو څه خطر وو؟
ځینې خبرې چې په عموم کې کېږي هغه په ټیټه طبقه باندې نه تطبیقېږي. د حاکمې ډلې طالبان چې هېواد ته راغلل، دوی له لومړۍ ورځې وویل چې موږ عمومي عفو اعلان کړی ده، خو موږ داسې ډېر ځوانان ولیدل چې هغه شهیدان کړل، ډېر سخت شکنجه کړل. د دوه درې ورځې وړاندې په کندهار کې یو نظامی افسر شهید کړ، همداسې په پکتیا کې په هماغه ورځو کې چې دوی راتګ تر 15 شلو یا یوې میاشتې پورې به اعلانه ووتلي، زما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه نظامی وظیفه یې درلودله له کور نه وباسل شو او سبا یې جسد پیدا شو. زما ملګري چې زه یې نوم یاد کړم احسان احسان، داسې نور ملګري هغه و اته ورځې له دوی سره په داسې برخلیک کې بندیان وو چې کورنۍ موږ هیڅ چای احوال نه لاره چې آیا دوی ژوندي دي او کمړه دي. نو دوی چې دی عمومي عفو خبره کړې وه، بدبختانه چې هغې ته هیڅ ژمن نه وو، او تر هغې پورې هڅه کوله چې هغه خلک چې غږ کوي یا غږ پورته کوي او یا د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت دفاع کړې ده، په یوه نه یوه بانه یې هغه شکنجه کړل او لا یې هم شکنجه کوي.
مننه. خیال ستان اگزای بل هغه ځوان دی چې د قاچاقي لار تللی او اوس فرانسې ته رسیدلی. ښاغلی ستان اگزای د ادبیاتو له پوهنځي فارغ دی، لیکوال دی، کتابونه چاپ دي. نو ستان اگزای صاحب راته وایي چې په دغه لاره دې څه ولیدل، څه تیر شول، دغه کیسه که راته وکړي او د اوسني وضعیت یو تصویر یې اورېدونکو ته وړاندې کړئ.
دا لاره اصلا د انسانیت لار نه ده، څوک په دې لاره باندې راځي او سبا دې تم لري چې یاره زبال ته ژوند نه پاتې شم کنه. نو اصلا دا لاره هیڅ انسانیت لار نه ده او هیڅ بل په دې لاره باندې را نه شي. نو قاچاقبر یوازې تا پیسې اخلي او تا ته په لومړۍ ورځ کې یو ډول ډاډ درکوي، درته درته وایي چې دا ښه لاره ده او دا دوه نصاب چې کتا زه رسوم کنه. اصلا تا نه هغه پیسې اخلي او هغه تا پرېږدي، یو څوک خپله باندې کوشش وکړي چې تر هغه باندې لاړ شي او تر هغه له دې حالت نه ځان وژغوري. یعنی په ټوله کې ډېره سخته لاره ده، هېڅوک وایي چې زړه مخه نه کوي چې ګروپا په تکر باندې را ووځي. یعنی په دې کې مرګ هم شته، ژوند هم شته. کله چې یو څوک په دې لاره باندې راځي، ما خپله د انسانانو جسدونه ولیدل، مړي مې ولیدل، داسې ځوانان مې ولیدل چې د مرګ په حالت کې وو، اوبه یې غوښتلې، ډوډۍ یې غوښتلې. نو زما په څنګ کې، زما په مخ کې ځوانانو سای ورکړلې، ژوند یې له لاسه ورکړ. زما لپاره دا ډېر ترخي خاطرې وې چې زما د یو نوټ فایل باندې لیکلي وي او غواړم
مننه. جواد صفای بل هغه ځوان دی چې دی هم په قاچاقي سفر وتلی و خو اوس بیرته افغانستان ته راګرځېدلی. صفای صاحب، که ته د خپل سفر په اړه راته ووایې چې څنګه لاړې او بیرته ولې راغلې؟
قاچاقبر سره وږیدو، قاچاقبر داسې کی د قاچاقي سفر تا ته داسې کی لکه غوړه مړۍ چې بس خولې ته کوو تېری ده، خو په حقیقت کې هغسې نه یوه. قاچاقي سفر له ژوند سره لوبې کول دي. مونږ ته خلکو ویل چې مزه یې دا قاچاقبر چې څه وایي دا ټول درواغ وایي، تا ته ترکیه او ایران چې راولي او مخې ته ودرې چې دا ډېر نږدې، خو هغه خبره د خلکو سمه وه. قصغبر غلط هم
په وخانې سره غږ دې صفای صاحب په سم ډول نه اورو. موږ به هڅه وکړو چې بیرته تاسو سره وګرځو. همدا ډول ښاغلی بشیر ولیزی هم را سره په خپرونه کې دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. ولیزی صاحب، تاسې په دې لاره سفر کړی دی، که راته ووایئ چې تاسې خپله له کومو ستونزو سره مخ شوئ، سفر مو څومره وخت دوام وکړ چې بالاخره خپل مقصد ته ورسېدئ؟
افغانستان حرکت کوي، د کابل نه راځي، کله ایران ته داخلیږي، دغه ځای نه مشکلات شروع کېږي. تر څو چې دې عادت ته رارسېږي، دلته دا ګڼې ستونزې ته ورسره مخامخ کېږي. هلته مشکلات دي، ستونزې دي، ولږه ده، تنده ده، تکول دي، وهل دي، د سرحدي پولیسو لخوا درسره ښه رویه نه کېږي، د قاچاقبرانو لخوا درسره ښه رویه نه کېږي. دا قاچاقبران ته د رقم رقم لارې سل خبرې درته کوي چې دا داسې ده او هغه سې ده، او تا به موږ ډېر ښه لاره باندې بوځو، په لنډه لاره باندې بوځو. اما چې کله ته راشې میدان ته، او کله دې په لاره باندې برابر کړي، نو هغه بیا بل ډول وي. نو په لارو کې قلم دي او موبایلونه او پیسې هم درنه اخلي، نو ګراوان کوي دي. مشکلات په ټوله کې ډېر سخت دي، د مرګونه لاره ده. که څوک دا فکر کوي چې مثال دا به ډېر آسان وي، یا د قاچاقبرانو خبرو تېروي، هېڅ دې نه تېروشي. موږ خپله دا لار لیدلې. زه چې کله ایران ته راغلم، زه به د ایران خبرې ته وکړم. چون دا خبره ډېره اوږده ده، زه مې پلنډ درته وکړم. زمونږ هر هېواد کښې بېلې بېلې خبرې او بېل مشکلات لیدلي دي. نو په ایران کښې چې زه غوښتل مې کله چې زه ترکیې ته واړم، د ترکیې او د ایران په منځ کښې مونږ اووه نفر افغانان وو چې مونږ باندې د ایران لخوا پولیسو لخوا باندې فایرونه وشو، او خدای مونږ بچ کړو، ترې وتښتېدلو. نو مشکلات ډېر زیات دي، ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو لږه تنده هر څه پکې شته دي، مرګ پکې شته دی. دغه مشکلات مونږ لیدلي دي.
مننه کور مودان. د خبرونې په دې برخه کې د هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي دي. امید کریاب لیکلي، په هیواد کې په لویه کچه اقتصادي ستونزې او بې روزګاري د دې لامل شوي چې ځوانان په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. که په وطن کې په عادلانه توګه کار اهلي کار ته وسپارل شي، غیر عادلانه ګمارنې ودرول شي، لوی اقتصادي پروژې پلي شي، ځوانان په رښتینې معنا په حکومت کې د ونډې احساس وکړي، نو تر یو بریده به ورسره بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تېښتې ګرافت ټیټ شي. حسیب دورانی لیکلی دی چې نه هم تیر او نه هم اوسنی حکومت ځوانانو ته څه کړي، یا یې د کار زمینه نه ده ورته برابره کړې. نو که ځوانان مجبور دي چې دغسې په سختو لارو د خپل ژوند په قیمت لاړ شي، که چیرې دولت ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، هیڅوک د بهر هیوادونو لپاره په دغو لارو زړه نه ښه کوي. عبدالرقیب سایل لیکلی، هیواد کې د کار په ځینو لارو چارو باید ځوانان مصروف شي یا ځان مصروف کړي. همدا ډول بصیر الله مومن لیکلي، که د ځوانانو نه په خپل هیواد کې سالمه ګټه واخیستل شي، هغه به هیڅکله هم دې ته مجبور نه شي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي. د تګ لوی لامل یې بې روزګاري ده. همدا ډول حیات نصر لیکلي دي چې نوی حکومت باید ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې کار وګوري او د ویزو له لارې یې خارج ته ولیږي، دا کار به سم وي. همدا ډول حمیدالله نوري لیکلي دا چې په افغانستان کې ورځ تر بلې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی، نو له دې کبله ځوان نسل دې ته اړ شوی تر څو د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د مسافرۍ سخت مشکلات وزغمي او قاچاقي سفر وکړي. شاکرالله سایل لیکلي، زه پرون له ننګرهار څخه پاکستان ته قاچاقي لاړم، هلته پوځ ونیولم او ښه یې ووهلم. نو دا هغه پېښه راته ویلی چې خپله ورسره مخ شوی دی. همدا ډول رحمت شاه ساحل لیکلي دي، زه خپله یو وخت تللی وم، ډېرې اوږدې کیسې دي، دومره سختي پکې ده چې مرګ به په خپلو سترګو وګوري. په دې اړه نظرونه بیخي ډېر دي، خو بېرته راګرځو د خپرونې میلمنو ته. په دې خپرونه کې زموږ ډېر تمرکز په همدې دی، دا چې ډېر ځوانان دا اوس دې ته ناست دي چې نن یا سبا یا بله ورځ یا بله اونۍ یا بله میاشت کې لاړ شي بهر ته قاچاقي سفر وکړي. نو دغو ځوانانو ته یوه خبره، یو پیغام، یو معلومات ورسېږي. دا پرېکړه به هغوی کوي چې څه باید وکړي، خو ښه ده چې له دوی سره معلومات وي، ښه ده چې له دوی سره هغه خبرې وي چې دوی ورسره مخ کېدون ذهن کې دي. نو کچېره دغه معلومات وي نو دوی کېدای شي وخه پریکړه د ځان لپاره وکړي، یا پات شي وطن کې او کاروبار او ژوند را پیل کړي، یا هم کځي ها نو لزینو کې صوبه خبر وي. زیار صاحب، تاسو مخکې د خپل سفر په عواملو وغږېدلې، ک د هغو ستونزو په اړه هم راته وغږېږئ اوس چې تاسو په دې لار ورسره مخ شوي. ستاسو لپاره کومې ستونزې داسې وي چې تاسو تصور نه وکړئ خو په لاره کې ورسره مخ شوي؟
عموم کې قاچاقبران، کوم انساني قاچاقبران چې دي، هغه په عاطفي لحاظ باندې تا دې ته مشاهده وي چې ته له ده سره په قاچاقي لاره باندې لاړ شي. زه خپله په 2 ورځو کې له افغانستان څخه ترکیې ته او استنبول ته راورسېدلم. سفر مو د ما له تصور نه نهایت ډېر سخت و، او تر ټولو سختي دا وه چې هغه انساني غرور چې یو انسان یې لري په خپل هېواد کې، هغه د تا په دې لاره کې ټول له منځه ځي، او ته د یو بل چا تر لاس لاندې، ستا ټول کرکټر او هر کار د هغه تر تعقیب لاندې ده، د هغه په خوښه به ته هر څه کوې. موږ چې له نیمروز را روان شو، د پاکستان بلوچستان سیمې ته لاړلو، له هغه نه ایران ته راغللو، د قاچاقبر د خولې پر اساس باندې چې تاسو به هلته د مشتل په نامه باندې یو غر دی، په هغې چې په 2 الا 3 پیاده روي کوئ. خو موږ چې کله مشکل غره ته راورسېدلو، زموږ پیاده روي 1 وه. په دې 1 کې نه له موږ سره عمره خوراک وه چې ګزاره مو پرې باندې کړې وای، او نه مو اوبه لرلې. خو دا نهایت ډېره سخته وه چې موږ بیا د ایران کرمان ولایت ته راواوښتلو. له هغه ځای نه زموږ بدبختي د ایران په ساحه کې شروع شوله. تر ټولو سخته یې دا وه چې پیجو ورته وایي، په ایران کې کورلا ډوله موټر دي، په دغو موټرو کې 15 مسافر به ځای پر ځای کوي او حرکت کوي. دا یې داسې اماده کړي دي قاچاقي لارې لپاره چې 3 د مخې په سیټ کې کینوي، او 1-8 چې شا شیټ بیخي ترې لرې کوي، دغلته 8 ځای پر ځای کوي، او 4 به په ډاله کې کیني. په ډاله کې کېناستم بیا داسې دي چې یوازې دومره ساحه تاته پرېږدي چې تا ته اکسیجن ورسېږي، او ته خدای مکه په دغه ځای کې د اکسیجن له لاسه له منځه لاړ نه شي، نور ته نه شي کولی حتی په لټ واوړي. دغه مزلونه 4-5 په همدې شکل باندې ادامه پیدا کوي موټر لی. له دې ور هاخوا کله چې موږ د ایران له خاورې نه ترکیې ته راوښتلو، 3-4 ژور کانال و، هغه ته چې راښکته شولو، له موږ چې یو د ترکیې د پلشاتی عسکر راښکته شو، دا چې ما پورته کوشش کاوه چې له دې کاناله ځان وباسم، خو نه توانېدلم، نو د کانال په منځ کې مې منډه کړله. له شا هم دی عسکر له ما پسې خپله ډزونه وکړل، خو خدای ترې بچ کړلو. نو تقریبا 3-4 موږ بیا پیاده روي وکړه، او حتی له هغه وروسته موږ بیا قاچاقبرانو یوې تبیلې ته واچولو چې یوه شپه موږ په تبیله کې وکړله. نو دا ډول سختۍ وي په دې لاره کې چې موږ را تېرې کړلې. له هغه ورې خوا یو خو د لارې ستونزې دي، بل کله چې له لارې ته را وګرځي یو ځای ته ورسېږي، استنبول یا انقرې ته، دلته بیا وضعیت داسې دی چې تا ته هیڅ څوک ځای په کرایه باندې نه درکوي. هغه ملګري چې دلته اوسېږي هغه نهایت ډېر په بد حالت کې ژوند کوي. یو ځای که پیدا کړي په هغه اتاق کې تر 15 حتی 15 پورې ګزاره کوي.
البته مخکې مو هم یوه مرکه کړې وه له داسې یو ځوان سره چې هغه قاچاقي سفر کړی و. ده هم دا کیسه کړې وه چې حتی ملګري په ایران کې د مشکل غر نه ښکته لوېدلي وو، هملته مړه شوي، او دوی مجبور شوي چې تیږې پرې راټولې کړي او خپل سفر ته دوام ورکړي. یو څو عکسونه یې اخیستي دي، کورنۍ ته یې ورلېږلي چې دغه سړی دلته وفات شو. نور وایي حتی د دې مجال هم نه و چې دغه کس بېرته یوس افغانستان ته جسد یوسو. نو دا واقعا سخت ده چې په 20 پیړۍ کې افغان ځوانان له دغه ستونزو سره مخ دي. مخکې جواد صافی خبرې کولې خو متاسفانه غږ یې پرې شو، که اوس په لیکه کې وي. صافی صاحب، تاسو خپلې خبرې پوره کړئ.
جواد صاحب، خو ما مخکې خبرې وکړو خو بیا قطع شو. ما ویل دغه قاچاقي لارو سفر چې دی، دا ډېر ستونزې مشکلات لري. موږ خپله یو ځل قاچاقبران لخوا بلوچستان ته یوړل شو، بلوچستان نه بیا د ایران اړخ ته مشکل غر یادونه تا مخکې موږ کړه. دغه غر دی دلته چې موږ تر څو ورسېدو، موږ تقریبا اګست میاشت کې اوړی او ګرمي ډېره زیاته وه، د اوبو نشتون. زه زما درې 4 ملګري نورو
ډیره ډله ومن سره خو دغه درې څلور نږدې ملګري مونږ د تندې سره مخ شو. تندې سره چې مخ شولو د ایران سرحد سره دی په غرو دغه غر کې مونږ ګرځېدو. وګورې نه شاړي دي شاړي ځمکې دي آبادي خو نشته. نو وګورې ګرځېدو مونږ نه پیدا کولې. حتی تر دې پورې چې زما ملګري زیاتره څه ګنګ شو چې زوب شو مونږ بیا یو جګ غر هغه ته وختو. هغه ځای رفتام وکړه لاندې یو ځای کې اوبه په نظر را دی. هغه هم دا د بارانه اوبه وي مونږ ته پښتو کې زیم وایو. نو دغه اوبه پیدا کړې چې ورغلو هغه هم چې وکتې اوبه ډېرې ناولې مرداري بوی کو خو مونږ مجبور وو تندې راخیستې وو. هغه اوبه مونږ وڅکلې. بعد له هغې ماښام سفر پیل شو د ایران په طرف. تقریبا وو اته ساعته مونږ په خپلو پښو مزل په غر کې کښته پورته شا انساني کوپړۍ اډوکي دا په دغه لارې پراته وو. یا مړه شوي وو یا د پولیسو لخوا ویشتل شوي ایراني پولیسو لخوا. هلته هغه جسدونه خاورې شوي اډوکي پاتې وو. دا په دغه لارې وو مشکل غر باندې ډېرې سختې ستونزې په انسان باندې تېرې وو. لکه تنده دا خو پکې ډوړۍ خو پکې بېخي نشته کوي دومره اندازه چې ژوندی دې ساتي او مړېږي. پرنه د انسان سره د حیوان غوندې چلند کېږي. د یو حیوان ارزښت د انسان نه پر غلار باندې. نو دلته یو موټر ډول در سراولي یو دوه شپه خورم دلته کوي تبیلو کې یا د چیزی نه چې هغه ویجاړ شوي ځای نه کنډري چې څوک شک ونه کړي. خو دغه لارې او دغه ستونزې چې مونږ کتلې زمونږ هلته ملګري د بارډر کې د پولیس ته لاس ته ورغلي وو. دغه کوم سرحدي پولیس چې ترکیه دي هغوی وهلي وو د چا لاس ماتو چا پښه ماته وه. دوی د چکار ورسره کوي چې د شپې دولس یو بجې هلته ډېر سخت یخني دا پتلون کې باسي کمیس دا شټ کې باسي یوازې نیکر کې کې نوي او د شپې په یخي وبو اړي. هغه نه بعد د یخي وبو چاړي وهي د تی وهي چې دغه د پوسټر کې لاندې وینر او خپل کېږي سر په ماته په
سفر سره. یو خبره کته سره توکي اوس بیرته چې وطن ته راوګرځیدلې او دغه ستونزې مهم ولیدې دغه لار مهم ولیدې خوشاله چې بیرته راغلې.
ډېر زیات ډېر زیات هوا چې څوک ورما په کوم پرشناخته خلک کله وای مانه پښتنه و کی ځکه مونږ تاسو تاسو پښتنو کې عموما افغانانو کې ودد دي چې کوم ځای ته ځو مخکې پښتنه کوي چې څنګه چلې احوال اخلو لارې باره کې عموما باید معلومات وشي. ما ته څوک څنګه وهي زور ته امرو په ژوند تنګ شوی دغه لار ولاړ شه. زه په تللی ما زه یو ځل تللی ما زما زړه را تور کړی دی. د زندګۍ نه مې زړه تور شوی او زه داسې شوی وم چې بېخي زما د مړي فرق نه کېده. دا جسم نه داسې جوړ شو که دلته هېواد ته سړي ته په مړه خېټه ډوډۍ ورسېږي دا ښه ده نه په قاچاقي لارو ته ګیسته.
ستانګزای صاحب بیرته تاسو ته راګرځو که تاسې دا راته ووایه چې په دې لاره کې د پولیسو چلند څنګه وي له خلکو سره. مخکې صافي صاحب یادونه وکړه چې وهل شته دي پکې حتی ډزې کوي. تاسې که راته ووایه چې تاسې چې راغلی تر فرانسې راورسېدلی په دغه لاره کې پولیسو څه ډول چلند درسره کړی؟
هېواد صاحب د هر هېواد په پوله باندې ور واوړي هغه طبعا سرحدي پولیس لري. ته د هغوی په هېواد باندې غیر قانوني ور واوړي هغه طبعا ډېر ظلمونه کوي. په بغاره کې مونږ پولیسو ونیولو په سپیانو باندې مو خوړلو. زما په بدن کې اوس هم د سپیانو هغه داړو چاپونه شته دي چې حتی له شمېره وتلې دي. نو اوس هم چاپونه شته دي. زما د راتګ دلته تقریبا فرانسې ته یو میاشت نه زیات شو. تر اوسه پورې زما زخمونه جوړ شوي نه دي. پولیسو وروسته له سپیانو خوړلو وویل مونږه سر مې راباندې مات کړ دوه ځایه. نو ډېره وینې ماته ضایع کړله. نو بیرته بلغارې نه بیرته یونان ته واړولو. هلته دا د یونان پولیسو ونیولو هغوی مو وهلو. هېواد صاحب لکه وخت چې زیار صاحب دونه وکړه د انسان دغه حیثیت ابرو په نورو هېوادونو کې بالکل له منځه ځي او غرور له منځه ځي. مونږ یې واخیستلو په کان کې لوس کړو. یو نیکر یې مونږ سره پرېښوده. نو یو نیکر پرېښوده نور هر څه له مونږ واخیست. بیا په د کمپ یو خونه کې بندیان کړو د سهار لس بجو نه د شپې تر دولسو بجو. بعد له هغې په موټر کې واچولو او بیا د جزیرې نه د ایران د یونان جزیرې نه د ترکیې خاورې ته بېرته واړولو. یعنې په دې لارو باندې د پولیسانو چلند له انسان سره قطعا داسې چلند نه کوي چې ته به یو انسان یې. داسې یو چلند کوي چې هغوی ته د خپل سپای تشبیه ده انسان
نه ډېر وته خره. ستنګ صاحب یو لنډه پوښتنه که ځواب کوي هغه دا چې تاسې یو میاشت وشوه چې رسېدلې یاست فرانسې ته. د دغه سفر د کوم تاثیر چې په تاسې وو هغه درنه لرې شوی له ذهنه مو لرې شوی که نه؟ اوس مو هم هغه پېښې هغه صحنې چې تر سترګو شوې چې خپله مو لیدلې دي اوس یې هم تاثیر در باندې شته او راحته نه یاست؟
بالکل هېواد صاحب تاسو زما د خبر د اوس هم تاسو وګورئ که نه زما د خبرې د اوس هم ګډې وډې وي. کله کله د ملګرو خبرې کومه زما اوس هم د ذهنن جوړ نه یم.
خواز راسه نو ما د روحي له لحاظ موږ د موږ سره ډیر څو لکه جوهرم درلود یو خبرېم کوله چې په مجلس کې یو چا څه به خبرې کوله چې خو هغه تاثیرات د لار موږ ولیدل د ملګرو مرګونو ولیدل مرګونې لارې ولیدلې موږ یو ډول اوسم چې روحي شهر لاندې یو چې هغه پیښه و زموږ په ذهن کې اوسم ستدې اوس موږ په یو حساب باندې بېشي ګډ وډې وو چې څه ووایو څوک او څه ونه کړو.
ډیره زیاته مننه د خپرونې وروستۍ شیبې دي له خپلو میلمنو ښاغلي حدیث پردیس، خیال ستانکزي، افضل زیار، جواد صافي، بشیر ولیزي څخه ډیره زیاته مننه چې د قاچاقي سفرونو د دې لارو په اړه راته وغږېدل. د دوی د خبرو نه چوړ همدا و چې په دې لاره تک ډیر سخت دی، له قاچاقبر رانیولې تر پولیسه تر غلو، له هر هغه کس سره چې مخ کېږئ هغوی یو ډول ستاسې مخه نیسي، او هر څوک دې ته تږی ناسته چې څه ډول له دغه کس څخه یو څه وشکوي. اوریدونکو دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت.